السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د مازیګر سلور بجې شوې دي نن د اتوار ورځ د 2014 کال د مارچ شپږم نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې استلمشي کوم. روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان د سیمې په تازه حالاتو خبرو ونیس پروګرام د باختر ستوري هم لرو اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار منور شانه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې عالی شورا هیله خودلې چې کدا اونې نوې نو پراتلونکي اونې کې بعد طالبانو سره نیخ په نیغه خبري شروع شي. په پیښور کې د خبريالانو اتحادیه غوښتنه کړې چې حکومت دې د رسنیو او خبريالانو حفاظت یقیني کړي او د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د امیدوارانو جوړېدو په مقابلو کې ټرمپ او هیلری کلینټن په خپلو ګوندونو کې وړاندې روان دي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که دا اونۍ د وسلوالو طالبان له استازو سره د سولې نیخ په نیغه خبرې ونه شوې نو هیله ده چې په بل اونۍ کې به شروع شي. د سولې عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقات په مشال لري ته وویل هیله لري چې پنځم اصلور اړخیزه غونډه چې افغان چارواکي او د افغان طالبانو استازي به مخامخ خبرو ته کینوي ډېر زر جوړه شي. نوموړي زیاته کړه
دا پنځم دور به راورسېږي یا په اول هفته کې یا په دویم هفته کې. خو د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایه هم دا وه د مصالحو مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شورې شورا دا سره کینی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان طالبانو له چارواکو سره د اصول نیخ په نیغه خبرو نه انکار کړی دی. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یوه اعلامیه کې وویل تر هغې به د سولې مذاکراتو ته نه کینی تر څو چې په دې هیواد کې بهرني ځواکونه موجود وي. هلته ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یې له حزب اسلامي ډلې سره نه غوښتنه کړې چې له دې بهیر سره یو ځای شي. ښاغلي غنی نن د ملي شورا د 14مې دورې د شپږم کال د کار د مراسمو په پرانست غونډه کې وویل چې طالبانو ته په کار دي له افغان حکومت سره د خبرو میستکینی او یا هم لاغو کسانو په ډله کې وي چې له دغه هیواد سره جګړه کوي. د وویل
زه د ځینې دوستانو د تشویش د لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ راباندې تحمیلوي او شر جوړوي.
نوموړي زیاته کړه د افغانستان طالبان د جنگ په شپږو عواملو او عناصرو کې یوازې یو عنصر تشکیلوي. سوال اوس دا دی چې آیا طالبان اوس خپله لاره د دغه شپږو ګروپونو څخه جلا کوي او کنه. په پیښور کې د خبریالانو اتحادیه د خیبر یونین اف جرنالیست غړي وایي په دې وروستیو کې د رسنیو په دفترونو د بریدونو لپاره حکومت ذمہ‌وار دی. پرون په پیښور کې ګڼ شمېر خبریالانو په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو په دفترونو او کارکونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. یاد دی چې د پنجاب د پخوانی گورنر سرمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری ته د پانسۍ ورکول نه پاس حکومت پر رسنیو په دې موضوع په تفسیر کولو بندیز ولګاوه چې وروسته بیا ځنو قهرجنو کسانو د رسنیو په دفترونو بریدونه وکړل. په هنګوز لکه د اورګزو ان نه هدر شم حلقې د علي خیل قوم د دوو قبيلو په دوو پولن سټېشنونو دوباره انتخابات روان دي. د محمد خواجه په هاي سکول کې د وټونو اچولو لړۍ د سهار 8 بجو نه شروع شوه چې تر مازیګر 15 بجو به دوام ولري. په دې پولن سټېشن کې ټول سدا پاسه شپږ زره وټونه دي. واضح دي وی چې د مې په دیرشمه نیټه شو انتخاباتو کې د ګډوډۍ مخې تراتلو وروسته سپریم کورټ په دغه پولن سټېشنونو یو ځل بیا د انتخاباتو امر جاری کړی وو. تاسو د بشال ریډیو خبرونه اورئ. د ایشیا زړه د پروسې د غړو ملاتړو هوادونو ترمنځ د باور جوړونې ومه تکنیکی غونډه په هند کې جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې د ایشیا زړه پروسې د هوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په امکاناتو او په دې برخه کې د اسانتیا او پرامست کولو خبرې وشوې. د ایشیا زړه هوادونو وروستۍ غونډه په اسلام آباد کې جوړه شوې وه او ټاکل شوې چې دغه پروسې د وزیرانو راتلونکي غونډه د 2014 کال په پای کې په هند کې جوړه شي. د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د امیدوار جوړېدو لپاره د ریپبلیکن ګوند لاړخه ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتیک ګوند لخوا هیلری کلینټن د خپلو سیالانو نه وړاندې روان دي. د ریپبلیکن ګوند ارابپتی ډونلډ ټرمپ د لویزیانا او کنټکی ریاستونو د خپل ګوند په ابتدایي انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړی. دا راز د ډیموکراتیک ګوند لخوا هیلری کلینټن هم د لویزیانا ریاست د خپل ګوند په ابتدایي انتخاباتو کې بریالی شوه. ماهرین تبا کوي چې هیلری کلینټن په ډیموکراتیک ګوند لخوا د ولسمشری د انتخابات لپاره امیدوار جوړېدو سیالي وګټي، خو د ریپبلیکن ګوند لخوا لا هم واضح نه ده چې څوک امیدوار جوړیږي. د دې سیالیو نه پاس به د دواړو ګوندونو لاړخه حتمي امیدواران د راتلونکي نومبر په 8 نیټه د امریکا د ولسمشر جوړېدلو لپاره انتخابات کوي. فعالین وایي د شام باغیانو د عراق سره په پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ مرکز وروسته له هغې قبضه کړی چې د امریکا په مشرۍ اتحاد په هوایي بریدونو کې دغلته اسلامي دولت وسلواله ډله ډېره وځپله او باغیان یې د شام نه عراق ته په شا تمبولو کې بریالي شو. په لندن کې میش د شام د انساني حقونو د سار ادارې پرون وویل چې شامي باغیان د دغه کاروایۍ لپاره یوه ورځ وړاندې د اردن لاړخه ورغلي وو. دا مهال د یادې سیمې عراق اړخ د اسلامي دولت وسلواله ډلې په کنټرول کې دی. او بل خبر دا چې د یوکرین پوز وای د هیواد په ختیځ کې روس په لوه باغیانو سره د نښتو پر مهال دوه یوکرینی سرتیري وجل شوې دي. د پوز ویان اندري لیسنکو پرون ویل چې دا پیښه د حکومت تر کنټرول لاندې د میریپول لوې بندرګا سره نږدې هغه مهال وشوه چې یوکرینی سرتیرو ته د باغیانو د یو جاسوس ډلې په اړه معلومات ترلاسه شوي وو. د پوز ویان وای د یوکرین په ختیځ کې په تیرو سدیر شتو ګنټو کې 15 یوکرینی سرتیري زخمیان شوي هم دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باوري افغان چارواکي وایي وسوال طالبان باید خپلې غوښتنې او شرطونه په مخامخ خبرو کې وړاندې کړي.
دلاری نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایم دا وه د مصالح مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شورې شورا دا سره کینی.
بلخوا وسوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې له مخامخ مذاکراتو نه انکار کړی.
هغه کې یو اند خو ناست دی، دا بل اند چې طالبان دی هغه نه دی ناست. نو طالبانو نمایندګي هلته څوک کوي؟ نو هغوی چې معامله زمونږ ده، فیصلې نور خلک کوي.
په مومندو کې د لوبو د میلې حال درکو.
سایکلنگ ریس هم شته، میراتن ریس پکې شته، گداګاړی ریس کې دین نو د کوم میجر گیمز یا ټول بده کې شامل دي، فوټبال، کرکټ، والیبال، کبډي.
او اونیس پروگرام د باختر ستوري هم لرو.
څو چې زه د خپل خويندو فلسونو کې د جنو او د خپل هم سیمپیانو سره پاتې شوې مې ځکه چې موږ درې و جنکې هم سیمپیانې مال لري په کابل پنتون په خپل تکي د دې سره چې زه غېدلې مو ته خبرې چې په پښتو لندې کې دا غو دا خبره کې چې رزمن د زړه خبره کړه.
د مشال سره یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په داس حال کې چې وسلوالو طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې له مخامخ مذاکراتو نه انکار کړی، د سولې عالی شورا یو جګپورې غړی او افغان حکومت دغه مذاکراتو ترسره کېدو ته هیله مند دي. افغان حکومتي چارواکي وایي وسلوال طالبان باید خپلې غوښتنې او شرطونه په مخامخ خبرو کې وړاندې کړي. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون یو اعلامیه کې ویل چې د دوی مشرتابه چاته د سولې په مخامخ خبرو کې د ګډون دنده نه ده سپارلې. نور تفصیل زموږ د همکار سالم احمد سالینا.
د سولې عالی شورا هیله مند ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ مذاکرې که دا اونۍ ونسي شایي بله اونۍ پیل سي. د سولې عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري 15 غونډه به چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت استازي مخامخ مذاکرو ته کښېنوي بالاخره جوړه سي.
دغه 15 دور به راورسېږي، یا په اول هفته کې یا په دویم هفته کې. خو د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایم دا وه د مصالح مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شورې شورا دا سره کینی.
د سولې د مذاکرو د همغږۍ څلور اړخیزې ډلې چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا پکې شامل دي، تر دې مخکې په کابل او اسلام آباد کې څلور غونډې کړې دي. د سولې علي شورا په داسې حال کې د مخامخ مذاکرو لپاره هیله څرګندوي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډلې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوی د رهبری شورا د سولې په مستقیمو خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان بولي پرون په یوه اعلامیه کې یو بیا د خپلې ډلې پر پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ چې هغه په افغانستان کې د دوی په اصطلاح د اشغال پای ته رسیدل، له تورو لیستونو د طالبانو د نومونو ایستل او د دوی د بندیانو خوشی کېدل دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې بې مفهومه او تیرېستونکي مذاکرات به هیڅ نتیجه ورنه کړي. افغان حکومت له ټولو مخالفو وسلوالو هیله کړې چې د سولې خبرو ته کښېني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ 15مه څلور اړخیزه غونډه وسي. افغان چارواکي هیله مند دي چې دغه مذاکرې د افغانستان د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو سبب سي. تیر میلادي کال هم د سولې د مستقیمو خبرو دویم پړاو له نامعلوم برخلیک سره مخامخ سو. هغه وخت په پام کې و د پاکستان په مری کې دغه مذاکرې ترسره سي. خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر خپرېدو وروسته هغه خبرې وځنډېدې. له هغې وروسته د وسلوالو طالبانو ډله پر څو برخو سره وویشل سوه. تر اوسه د ملا محمد رسول په مشرۍ طالب ډلې چې له ملا اختر محمد منصور سره مخالفت لري د سولې پر راتلونکو مذاکرو کې د ګډون یا هم نه ګډون په اړه څه نه دی ویلي. په وروستیو ورځو کې د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی که دولت ضد وسلوال د سولې خبرو ته حاضر نسی د همغږۍ له دریو نورو غړو چین، امریکا او پاکستان څخه به غوښتنه وسي چې د دوی پر ضد پوځي اقدام وکړي.
هم په دې اړه راځو یوې مرکې ته. افغان حکومت وایي د سولې د مستقیمو خبرو لپاره لیوالتیا لري او هیله ده چې دا خبرې له ژمنې سره سمې ترسره شي. د حکومت اجرائیه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل مشال رډیو ته وویل افغان حکومت د خبرو مکملېدو ته هیله مندي خو اوس ځنډېدلې دي چې په ځنډولو کې افغان حکومت لاس نه لري. له ښاغلي فیصل سره د مشال ریډیو خبریال صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې د طالبانو د وروستي دریځ په اړه پوښتلې دي.
تر اوسه پورې افغان حکومت له وسوال طالبانو سره هیڅ ډول مستقیمې یا غیر مستقیمې د سولې خبرې نه دي کړې. بینان څه پېښ شوي نه دي. تر اوسه لا هم پرمختګ نشته چې هغه باید د پارلمان سره هم د افغانستان دولت سره شریک شي. ولې د سولې په خبرو کې هر ډول پرمختګ چې کېږي افغان حکومت ژمن دی چې قدم پر قدم یې ولس ته په اړه معلومات ورکړي، اما تر اوسه د سولې خبرې پیل شوي نه دي. تر اوسه پورې یوازې څلور اړخیزه غونډې شوي دي چې هغه بین حکومتي غونډې دي. په هغه کې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ګډون درلودی. د دغه څلور اړخیزه غونډې د پریکړې سره سم چې په کابل کې وسوه افغان حکومت له وسلوالو طالبانو د هغوی له ټولو ډلو د هغوی له جراسو اشخاصو افرادو او له ټولو هغو افغاني ډلو سره چې د پتن په افغانستان کې د خلکو او حکومت په ضد جنګیږي د سولې خبرو ته لیواله دی. افغان حکومت د سولې خبرې غواړي. دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی، اما افغان حکومت لا هم د څلور اړخیزې غونډې د پریکړې مطابق د دغو ډلو سره د سولې خبرو ته لیواله دی. تراندا و چې د مارچ لومړۍ اونۍ کې دا خبرې وسی، اما دا فتن دغه خبرې ځنډېدلې دي.
ښاغلی فیصل، افغان حکومت څومره ډاډمن دی چې واقعا هغه د څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ او یا هم له لومړۍ اونۍ وروسته تر لسمې نیټې پورې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو زمینه ورته برابره شي په پاکستان کې؟ یعنی څومره باوري است چې واقعا به دا خبرې وشي؟
په کابل کې تر څلورمې څلور اړخیزې غونډې مخکې په درې غونډې چې په اسلام آباد کابل کې سوې وي، له هغو څخه موږ لازمه نتیجه ترلاسه کړې. هغه ژمنې چې په غونډو کې کېدلې په هغه ژمنې تاکید شوي او څلورو هېوادونو پر خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. مشخصا اندېښنه چې د پاکستان له ادرس څخه مطرح وه هغې اندېښنې ته هم جواب وویل سو، او موږ د پاکستان له ادرس څخه هم ژمنو کې صداقت او ریښتینولي درلودله، یعنی هغوی ژمنې عملي شوې. دا ځل هم زموږ توقع ده چې د کابل د څلورمې ناسته چې هغه کې د سولې د خبرو لپاره پر یو وخت باندې توافق وسو او همداراز د ټولو ډلو پر ګډون باندې موافقه وسو، موږ هیله مند یو چې دغه ژمنه هم عملي شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو وړاندې واورئ چې وسوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې له مخامخ خبرونه انکار کړي، خو افغان حکومت او د سولې عالي شورا هیله لري ټاکل شوي چې په اسلام آباد کې د سولې مخامخ خبرې اترې ترسره شي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل د پخوانی سفیر او سیمه ییزو چارو کارپو ایاز وزیر سره پر دې موضوع مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلي د سولې په دغه خبرو کې افغان طالبانو د نه ګډون تر شا څه وجوهات کېدای شي؟
افغانستان کې دوه ګروپونه دي چې جنگ کوي، افغان حکومت او طالبان. نو په هغه کې یو اند خو ناست دی، دا بل اند چې طالبان دی هغه نه دی ناست. نو طالبانو نمایندګي هلته څوک کوي؟ نو هغوی چې معامله زمونږ ده، فیصلې نور خلک کوي، دارنګ معاملات نه.
په داسې حال کې چې د تېرو ورځو کې د امریکا دورې پر مهال سرتاج عزیز دا خبره هم ومنله چې ګنې د طالبانو د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي، د هغې خاندان کورونه هغه دلته دي، داسې وخت کې چې مذاکراتي عمل بالکل په سر دی، د دې بیان څه مطلب او څه پیغام ورکول غواړي پاکستان؟
ګوره سرتاج عزیز خو هغه خبرې وکړې چې عام خلک کې همیشه کوي، خو پاکستانی حکومت لا نه کړې چې طالبان په پاکستان کې ناست دي، پاکستان کې د دوی مشران دي او دلته دوی ته څه فیسلټیز حاصل دي، په هسپتالونو کې علاج کېږي وغیره وغیره، دا په خپل ځای دي. نو هغه د دې وجې ویلي وو چې چونکې دلته دي زموږ سره دي، نو کانه چې راشي خبرو ته کښېني. خو طالبانو خپل یو انداز دی، هغه وایي چې ټیک ته مونږ تاسو سره اوسو، تاسو سره زمونږ اړیکې ډېر پخوانه دي، خو په دې کې په کار وه چې دوی سره مشوره مرکه خوشوی وې. نیم خبر پاکستان بکړی خو بارال دوی ګلا لکا دارنګ دا چې موږ سم تپوس نه دی شوی.
پینځمه غونډه کې دون کې دا په داسې حال کې چې لا کم د طالبانو سره نیخ باندې خبرو اترو عملو هغه لا اوسه پورې نه دی شروع شوی. پینځمه غونډه تاسو وینئ چې ګنې هغه به وشي یا به دغه سره نتیجې مخې ته راشي؟
ګورې کاغوی د کابل د مجلس پریس ریلیز را واخلای، نو هغه کې دوی ویلي وو چې د طالبانو سره په اول هفته کې چې موږ خبرې اترې په اسلام آباد کې وشي، نو په هغه پسې به سمدستي د دې کمیټې مجلس هم کوو په اسلام آباد کې. خو تاریخ یې نه وښولی، اول هفته یې ویلي ول چې هغه پسې وروسته به موږ مجلس کوو. نو چونکې اوس میټینګ په اول هفته کې ونه شو، میټینګ وځنډېده، ګمان دا دی غالب چې د مارچ په اخره پورې شاید وشي. نو چې کله وشي هغې نه بعد زه وایم چې دوی به مجلس کوي. په هغې نه مخکې مجلس کولو څه خاص داسې ضرورت یا وجوهات خو زه نه وینم چې طالبان د افغان حکومت سره کینولی نه وي او بیا د دوی کینی مجلس په پڅه کوي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د عوامي نشر ګوند یو مرکزی مشر بشرا گوهر وایي چې تر کومې په پنجاب کې د وسوالو ډلو خلاف پوځي عملیات نوي شوي، تر هغې په پاکستان کې د امن مکملېدل ناممکنه ده. همدا خبره د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین هم کړې. زموږ همکار مجید بابر د بشرا گوهر نه پوښتلي چې آیا دغه بیان د عوامي نشر ګوند رسمي دریځ دی که دا د میا افتخار حسین ذاتی رای ده؟ بشرا گوهر وایي
دا خود ډیر مخکې نه دا پاتې موقف پاتې شوی دی چې دهشتګردو خلاف هر چرته کاروایی دی وشي، او خاص توګه باندې دهشتګردو سرچینه خو په پنجاب کې ده. دا خو د چا نه پټه خبره نه ده. اوس یې ټول مني چې برین دی چې کوم دي نه پنجاب کې دي، او چې څو پورې د پنجاب کې دا دغې هغه سیف هیونز یا ٹھکانی دغه نشي، او میاسه خو ډېر ښکلې دغه وویل چې دوه سوه کسان څنګه بیا برتی شل آی ایس کې که پنجاب کې مسله نه. دا مسله صرف دا وینا چې دا د پښتنو په خاورې ده، دا غلطه خبره ده. پښتنو خاورې ته هم چا راوستي دي، او هغه یې لکه کینن پاوډر استعمال کړي دي. دماغ یې چرته بل چرته دی، او آ پنجاب دی، او آ پالیسیانې دي کوم په وجه نن زمونږه کورونه هم په اور کې دي.
د پنجاب سیاسي مشران یا واکمن ګوندونه دغه وسلوال ډلې چې د دوی په صوبه کې میشتي دي او هډ کوارټر لري، ټریننګ کیمپونه لري، نو دا د یو ټیکټس د یو سیاسي ګټې لپاره د دوی په ضد څه نه وایي او کنه دا د دوی پالیسي ده؟
دا خو یو پالیسي ډیر مخکې نه روانه ده او په دهشتګردو کې د ښه او بد دغه کول چې وایي دا ښه دي او دا به فلاني ځای کې استعمالېږي او دا به فلاني ځای کې استعمالېږي، نو هغه پالیسي موږ کتله چې فیل شوې ده او هغه پالیسۍ د لاندې بلا پیسې هم راغلي دي او هغه پیسې استعمال هم شوې ده او ډېر خلک پرې خوشي دي. نو زما په خیال خو دا دی چې اوس هغه پالیسي ټولو ته پته ده چې هغه غلطه وه او د هغې د وجه نه نن که زموږ سکولونو ته ماشومان نشي تللی او بلکې تاسو وکتلل چې پنجاب کې هم سکولونه بند شول، دومره د دهشتګردۍ زور رانیسلی دی. نو یو خدا دی چې مونږه همیشه نه ویلي چې دهشتګرد کې ښه او بد ملټو، دهشتګرد دهشتګرد دی.
آیا تاسو ګڼئ چې په پاکستان کې په پنجاب کې چې دا قسمه د پنجاب سیاسي ګوندونه پالیسي خپلی ترهګرو ته ځای ورکوي، د هغوی همکاري کوي، نو دا د پاکستان د امنیتي ادارې دې نه خبر نه دي که خبر دي؟
دا وینا چې ښه بد پکې نشته دی، نو هغه خو په خپله بیا د حکومت او ریاستي ادارې د کینی او په خپله خو په یو پیج دي شي که نه، ځکه چې سرتاجي صاحب سټیټمنټ خو وایي چې لکه اوس هم پکې ښه او بد دغه کېږي. او زما نظر کې چې کله پالیسي جوړه شوې ده او هغه غلطه پالیسي چې کوم دی مونږ وکتلل د هغې نتیجه چې پښتونخوا او فاټا خو په اور کې راغی اوس پنجاب په لیم تف راځي، نو خامخا به دی دا پالیسیانه ریویو کوي او دواړه چې کوم ریاستي ادارې دي او حکومتي ادارې دي دوی به کینی په یو پریج به راځي. دا نشي کېدل ځکه چې مخامخ که یو خبره کېږي او شاته بله خبره، نو اوس خلک دومره کمکل هم نه دي چې هغه نه پوهېږي چې څه روان دي. بله خبره دا ده چې د دې نقصان چې کوم دی تر اوسه پورې ټول پاکستان عوام ته رسېدلی دی، نو چې اوس د سکولونه زمونږ محفوظ نه دي، نو بیا د دې پالیسۍ خو کلیئر انډیکیشن دی چې دا ټیک پالیسي نه وه او د دې بدلول ضروري دی. نو ښه بد دهشتګردو دغه به ختمول غواړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د وزیرستان نه د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي خلک له حکومت غوښتنه کوي چې دوی د زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. دا چې د دوی د واپسۍ عمل به کله پای ته ورسیږي حکومت په دې اړه څه کوي؟ د مشال ریډیو همکار احمدالله د پارلمان لغړی محمد نذیر نه د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسۍ په اړه پوښتلی.
نہ نہ تقریبا یو نیم کال وسا اپریشن سری دای جن خال کار کار ازما کو یا می سو اس واس پین وام شو تنا تندور دست تسلی نه چا پخ پخ زی بده پته دی کنا او اغا خال دے تکلیف سرا هم مخمخ تای ویلی چ پتا گرو تاکید اغا پخ پلا مرضی سرا نہ بنی در تلا شو ندی بنی نہ پخ پلا مرضی سرا پلا علاقے تلا شی دا رنگ او پسی ک دی میر دی کو میجر گی پ موجودگی بندے یوا دا سے فیصلہ و شی چ پاک پولیٹیکل انتظامیہ وی میر پاک آرمی ور سرا دی نا تو وزیرستان امی دین علماء کرام یا
دا محل څومره متاثرین چې کوم دي هغه خپلو سیمو ته تللي دي او د کومو کومو علاقو متاثرین دي؟ دا
فی الحال ټیم چې کوم اکثر کړي دي خشور ولا خلکو دغه لګي مرسي خیل کوم دی هغه سره آی پی دی ایس نږدې ټیم کې زرا کی کوم دغه واپس تللی دي او د شرات له ولا خلکو تقریبا ششمیر کا چې هغه دې د تخیل یو کوم دی چې هغه کیمو د پاکستان سره خیل کوم دی چې کیمو د خیل دي سره څه کومینا هغه پوت دي چې هغه بار بار کوښ کوچ می ځ خپل لکه ته واپس کی ز په خپل فکر مند یو شیف آرمی سترنګلی د خبره کړی دوه چې د شمالي وزیرستان متصرین دا په عزتمنه طریقه سره او زر تر زر خپل لکه ته واپس شي او علاقې میش کچی صرف د تخیل او شواله لکه هغه فل حالت مکمل کلیر نه دو خو ان شاء الله ز پوره می دي په نږدې ټیم کې کلیر شي. مو بار بار دا دې ته مشوره ورکړی دو چې تاسو ته کجوري نشي کجوري نه مثال تحصیل مرلی نه دا چې ستې بشته به د میرا شاره ساده ستې دګومره صدا علاقې چې ما دوګلا اصل بیټ دغه دی په دې ترسیز باندې اکثر نقصان دغه خبره کړی چې په پسیمه علاقې د میر سره مشوره نه دوشوي کا په دې باندې د کوم مسولونو سره مشوره وشي پولیټیکل انتظامیه موجودی و سره د میر ادارې موجودی وي چې په دې باندې میر یو داسې مشوره وکړي چې آیا یو کیما کې ما علاقې په کور دي چې دا میر واپس کړي
نو نظیر صاحب دې حواله سره تاسو چا سره سره رابطه شوې ده
یقینا نه که زه دا خبره وکړم چې مو دا خبره یو ورنه ضروره کړې وي داسې مجلس نه ده پته شوی چې مو په دې کې دا ذکر نه کړی چې میر اول د میر مطالبه دغه دو په دا خبره د مو په لام باندې کې دا شی باندې ولاګي مو دغه پر وته ویلي چې کریا دا نر کوي خیر دی میر په خپل کریا باندې واپس ولر شي او د ریهبیلیټیشن چاله دا وره وشي چې کله خلک واپس شي چې په خپل سرګ خپل کور وویني په خپل سرګ روډ وویني سپټال وویني سکول وویني په دې کې دا بیا چار هه وشي کنه د میر صاحب کا گورنر صاحب سره چې زو سره ملاوی اول خبره مو دا کړی دو چې د میر هیڅ ضرورت نشته میر دا خواندي باندې چې په مختلف علاقې کې دي دا چې په اعتبار طریقه سره واپس شي چې فرار باندې سره په دې وایي زه خو دا یا کده مو خبره څوک وری دا ریډیو په تاسو سره هر څه ته زړه چې د مو دې نه دا ریکوست شمالي وزیر صاحب تاسو نه ډی پی دې کرا په جون مخته د خپل خپل علاقې ته واپس شي
دا مشال ریډیو دا
د خبري جنسي سياسي ګوندونو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې اف سي ار قانون دي ختم کړي شي او قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا کې ورګډې کړل شي په دې لړ کې د خبري جنسي په جمرود شاکس کې د یادي سیمې سياسي ګوندونو مشرانو او د پارلمان غړو غونډه کړې په غونډه کې شریک مشرانو وویل چې باید حکومت د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي په دې اړه نور تفصيل د فرهاد شینواري نه
د خیبر جنسی په جمرود شاکه سیمه کې د خیبر سیاسي اتحاد او د پارلمان غړو ترمنځ د فاټا پاینی حیثیت کې د بدلون پاړه یو غونډه وشوه د دغه غونډې په محل د فاټا ډیپټي پارلماني لیډر شاجګل پریدی وویل چې دوی سمو د مخ کې د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د فاټا حیثیت بدلولو پاړه کوم بل جمع کړی وو او غږ یې پورته کړی وو دوی وس هم په خپل خبره کلک ولاړ دي خود وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټې سفارشاتو ته انتظار کوي په دې موقع شاجګل پریدی مشال ریډیو ته وویل چې فاټا د په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړای شي او که داسې نه وي نو بیا د صوبه راکړي او یا د آزاد کونسل راکړي خو زمونږ موجوده حیثیت ته خامخا بدل کړای شي
کده حکومت د خوخه چې مو په صوبه کې زم شو بس مو خو بالکل ته تیار یو بسم الله سبینه مونږ ته ایکسټینډ کړی شي که په دغه کې دوه تر مسالای وي نو په نور آپشن باندې وته مونږ هم دغه لپاره د آپشن یخی مقصد هم دا دی چې په یو آپشن باندې ډیډ لاک پیدا ویږي په درو آپشن باندې ډیډ لاک نه پیدا ویږي نو مونږ چې سټیټس خامخا راته ملو شي چې په هر طریقه باندې وي نو د صوبې د جزم کېدو نه مخکې ورستو شوی نو وستې ورستو یو نه بیا ته ورستو یو خدای پاک ته وکړي چې سبا وشي
په دې غونډه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند د خیبر ایجنسی یو مشر منظور پری دی وویل
کم تیر گورنر وو هغه پر ریفارمز کې رکاوټ وو اوس چې کم موجوده گورنر راغلو د موږ د امید دی چې هغه د تیر گورنر په لار باندې لزی او کم چې د فاټا خلک کما ارزو دا کم خواهش ته کم چې بنیادی انساني حقوق دغه غواړي دا تم لرو چې هغه د فاټا خلکو ته خپل آئینی او قانوني حیثیت ورکړي موږ غواړو چې په فاټا کې ریفارم راشي د اف سی آر ختم کړي شي او په خیبر پختونخوا کې فاټا زم کړي شي
او په دې موقع د خیبر سیاسي اتحاد مشر د پاکستان تحریک انصاف شاهد شینواری په خپل خبرو کې وویل
نو موږ په دې باندې زور راوستو چې دا کم بل چې جمع شوی دی د خیبر پختونخوا په زم کې دو په دې باندې د فارټ پارلمنټیرین په کار دی چې ځان واپس اکټیو کی په کار دی چې د نورو صوبو د نورو عوام په شان دی د فارټا خلکو سره هم سلوک وکړي شي حقوق او نور قسم سیزونه ملاويږي چې دا د فارټا خلکو ته ملاويږي
او یو قبایلی وکیل تاج محل د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون پاړه وویل
په دې خبره ټول متفق یو چې په خبر زموږ هغه دارالخلافه ده او دا ټول پښتانه چې کوم دي د پښتو د سبا کې شامل شي
د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا د په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي خو بیا د فاټا ګرینډ الاینس په نامه جوړ شوی ډله او ځنی قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي دوی په خیبر پښتونخوا صوبه کې نه شاملېږي او دوی له دې یو ځان لا کونسل ورکړي شي او د دوی قبایلی حیثیت ته برقرار وساتلی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال ویسو
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ریډیو توغی اوریدونکو د مازیګر سلور نیمه بجې شوې دي لن خبرونه زموږ د همکار منور شان اورو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې نه غوښتنه کړې چې له دې بهیر سره یو ځای شي دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو له حکومت سره د سولې نیخ په نیغه خبرونه انکار کړي خو د سولې عالي شورا وایي هیله مند دي چې ډېر ژر به د طالبانو سره نیخ په نیغه د سولې خبرې اترې شروع شي په پیښور کې د خبریالانو د اتحادیه خیبر یونین اف جرنالیست غړي غوښتنه کوي په دې ورستیو کې د رسنیو په دفترونو د بریدونو ذمواري په حکومت ده او په کار دي چې دوی د لړکې ګامونه پورته کړي د یادونې وړ ده چې د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری ته د پانسۍ ورکول نه پاس حکومت پر رسنیو بندیز لګولی وو چې په دغه اړه د خبرونې نه کوي وروسته بیا ځنو قهرجنو کسانو د رسنیو په دفترونو بریدونه وکړ نن په هنګو کې د اورګزو ان نه د رشمي حلقې د علي خیل قوم د دوه قبيلو په دوه پولیس سټېشنونو دوباره انتخابات روان دي محمد خواجه په های سکول کې د وټونو اچولو لړۍ د سهار 8 بجو نه شروع شوه چې د مازیګر تر 15 بجو به دوام ولري په یاد پولیس سټېشنونو د ګډوډۍ له وجې عدالت د بیا وټونو کولو امر کړی وو د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د امیدوار جوړیدو لپاره د ریپبلیکن ګوند اړخه ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراټیک ګوند لخوا هیلری کلینټن د خپلو سیالانو نه وړاندې روان دي څېړونکي وایي ممکنه ده چې هیلری کلینټن حتمی امیدوار په توګه مخې ته راشي د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه په نومبر کې 8 نیټه ده فعالین وایي د شام باغیانو د عراق سره په پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ مرکز وروسته له هغې قبضه کړی چې امریکا په مشرۍ اتحاد په هوایي بریدونو کې دغلته اسلامي دولت وسلواله ډېره وځپل شوه او باغیان یې د شام نه عراق ته په شا تمبولو بریالي شو
اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداریو ته راځو چې مهمه برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي
دنیا ورسپانې خپل اداریا په سینټ کې د پی آئی اے نچکارۍ بل په مسترد کېدو لیکلې ده ورسپانې لیکي چې د پی آئی اے د نچکارۍ پر ضد مختلفو یونینونو تیرو څو میاشتو نه هړتالونه وکړل خو بدقسمتۍ نه دا احتجاجونه پرم نه پاتې نه شو او د ډزو په نتیجه کې د پی آئی اے ملازمینو ته ځاني زیانونه واوړېدل ورسپانې لیکي که د سینټ نه یو قانون او یا یو اکټ نه منظوریږي نو حکومت سره د دې د پاس کولو آئینی طریقه د پارلمان ګډه غونډه ده او امکان دی چې اکثریت په با حکومت دا بل منظور کړي خو خبره وې چې د سینټ او د هغې د متعلقه کمیټو د دې بل په حق له اعتراضات له اهمیت ورکړې شوی وي او د دې اعتراضات پرانا کې بل بیا د سره جوړول ورستو په سینټ کې پېښ کړې شوی وي ورسپان علی کې چې په جمهوریت ملکونو کې د سینټ رائے ته ډېر اهمیت ورکړې کیږي ځکه چې په دې ایوان کې ناست خلک تعلیم یافته سکالران دانشوران او په ځینو څنګه کې د ماهرینو حیثیت لري او تر دا تم ساتل کیږي چې د حکومت دښمنۍ او خپل ګوندونو سره د وابستګۍ نه پرته هغه رائے باور کوي چې د ملک په مفادو کې وي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دې کې څه شک نشته چې حکومت سره د پارلمان د ګډ اجلاس را بللو لار خلاصه ده خو حکومت لا په کار دي چې د سینټ د رائے احترام وکړي ځکه چې پی آئی اے یو لوی اقامي اداره ده د دې د قسمت فیصله د سیاسي ګټو نه پرته وکړي جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده ورسپانه لیکي چې په سینټ کې پی آئی اے د پبلک لمیټډ کمپنی جوړولو بل اپوزیشن د اتحاد لوجه مسترد کړي شو خو له دې وړاندې قامی اسمبلی د بل منځوري ورکړی و او رسپانه لیکي چې د لړکی هیڅوک هم اختلاف نه لري چې پی آئی اے یو ځل بیا د باکمال خلکو سرویس جوړولو لپاره ګامونه پورته کړي شي او د لپاره د قانون سازي وکړي شي خو ضرورت د دې خبرې ده چې په قامی اسمبلی او سینټ کې د اپوزیشن په اعتماد کې واخسته شي ایکسپریس رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان او جرمني ترمنځ د مالی او تکنیکی مرستو څلور معاهده لاسلیک بندی کړی شوې چې تر مخه به جرمني پاکستان ته 2,55,00,000 یورو ورکوي. ورسپانه لیکي چې د معاهدو تر لاندې ترلاسه کیدونکې رقم به په عارضي توګه د بیکوره شوو خلکو په بحالۍ خرچ کولی شي. ورسپانه لیکي چې د بیکوره خلکو سره مرستو لپاره د نړۍ نورو ملکونو هم امداد ورکړی دی، خو د خود برد په وجه اصل حقدار محرومه پاتې شي. نو مناسبه به دا وي چې یاد رقم په حقیقي پروژو ولګولې شي چې حقدار ته خپل حق ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. پولیټیکو مجله لیکي د امریکا یو سینیټر پر نورو سینیټرانو د ټینګار کولو پلان لري چې دا شان د امریکا لخوا پاکستان ته د جنگي جټ الوتکو ورکولو د منظورې پر ضد رائے واچول شي. بلخوا انډیپندنت ورسپانه لیکي په برتانیا کې به په سلګونه پناه غوښتونکي افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار انیس اجمل ناورو.
پولیټیکو مجله لیکي د امریکا سینیټر رینډ پاول په نورو سینیټرانو د ټینګار کولو پلان لري چې دا شان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د پاکستان د 200 میلیونه ډالر په ارزښت د جنگي الوتکو ورکولو د منظورې پر ضد رایه واچول شي. 13 میاشتې د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامی اعلان کړی و چې په پاکستان به 8 F-16 جنگي الوتکې خرڅوي، خو رینډ پاول هغه مهال د وسلو د برآمداتو مخنیوي لپاره د 1986 یو غیر څرګند قانون خبر رامنځته کړه چې دا شان پاکستان ته د وسلو خرڅولو مخه ونیول شي او د دې لپاره د نامنظورې پریکړه مخه ته راشي. رینډ پاول په یو بیان کې ویلي دي چې د تیرو 100 کالونو راهیسې امریکایان ویني چې کله له امریکا سره د همکارۍ خبره راشي نو پاکستان د یو بې باوره اتحادي په توګه کار کوي. رینډ پاول په دې وروستیو کې په مسلسله توګه پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته په بهر ملکي مرستو ورکولو نیوکې هم کړې دي. نوموړي په 2012 کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د موندلو لپاره د امریکا سره مرسته کوونکي ډاکټر د نیولو په غبرګون کې یو داسې قانون متعارفه کړی و چې تر مخه یې له پاکستان سره د امریکا ټولې مرستې ختمې دي. پولیټیکلی کې په 2012 کې پیابټ آباد کې د اسامه بن لادن په کور د امریکا حملې نه واخلې په پاکستان کې د حقانی شبکې د خوندي ځایونو د معاملې پورې داسې مختلفې خبرې دي چې لوجې په دې وروستیو کالونو کې د امریکا او پاکستان د مشرتابه ترمنځ اړیکې خرابې شوې وي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي له برتانیا څخه به په سلګونه پناه غوښتونکي افغان کډوال چې ماشومان هم پکې شامل دي بیرته به افغانستان ته ولیږل شي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا یو عدالت د کډوالو بیرته ستنولو د ځنډیدو پریکړه لغوه کړه. په جنګ ځپلو هیوادونو کې د زیاتو ګواښونو د اندېښنو له وجه تیر کال په اګست میاشت کې د برېټانیا حکومت د کډوالو په بیرته ستنولو بندیز لګولی و. که څه هم تیر کال په افغانستان کې په یو ریکارډ شمیره کې 70 وګړي وژل شوي دي، خو د برېټانیا د کورنیو چارو وزیرې تریسا مې د کډوالو د بیرته ستنولو مقدمه وګټله. ورځپاڼه لیکي کابل ته په ځانګړو پروازونو کې به په سلګونه کډوال خپل وطن ته بیرته ستنولی شي. د کډوالو د چارو لپاره د افغانستان وزیر د خبریالانو تحقیقاتي ادارې ته ویلي دي چې هیواد یې په ځانګړې توګه د ماشومانو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره اندېښنې لري.
مشال ریډیو ته غږی اوریدونکو، د خوست ولایت چارواکي له کامی مخاورو او دیني عالمانو غوښتنه کوي چې د نشې توکو پر ضد مبارزه کې له امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست چارواکي د دیني عالمانو او قومي مشرانو غوښتنه کوي چې د نشه یي توکو په مخنیوي کې د امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. چارواکي وایي د امنیتي ادارو لخوا به په مرکز او ولسوالیو کې په ټولو هغو ځایونو کې پوځي عملیات وشي چې هلته د نشه یي توکو کاروبار کیږي او مرتکبین باید قانون منګولو ته وسپارل شي. خوست والي حکم خان حبیبي په دې اندېښنه څرګندوي چې په یاد ولایت کې هره اونۍ تر 300 پورې ځوانان د 400 په ګډون په بیلابیلو نشه یي توکو معتاد کیږي او په دې توګه هغوی د خپلو کورنیو او ټولنې پر اوږو بار ګرځي.
زموږ خایسته ګلالي ځوانان همدا اوس هم په هر هفته کې نظر په ارقامو احصایه باندې 100 نفر وایي په معتاد کیږي په 400 بدې موضوعاتو. تاسو مشران نو هیله دار است خپل قومي عرف او عادات په چوکاټ کې په دغه ارتباط باندې جدي مبارزه وکوي. دا یو خلقون کې پدیده ده. بدبختانه وایم چې خوست کې هم ډیره ده، امنیتي ارګانونه نه هیله دار سي او هدایت دار سي، په دغه رابطه جدي مبارزه وکړي. ټول هغه نقطې چې په کال او ولسوالیو کې تثبیت شوي دي عملیات به ورباندې کېږي او په هیڅ صورت قابل د بخرو نه دي.
بلخوا په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد ادارې مشر میرناګل تړیوال هم په دې اندېښنه څرګندوي. سره له دې چې په ټولو ولسوالیو کې کشفي او امنیتي ادارې موجودې دي، خو بیا هم په ځینو ښارګوټو او کلیو کې نشه یي توکي خرڅېږي او په دې سره د نشه یي توکو د کارونکو په شمېر کې ډېروالی راځي.
ټولو ولسوالیو کې کشفي ارګانونه وجود لري او هلته په بعض ځایو کې نشه یي مواد خرڅېږي. نو د دوی وظیفه ده د ملي امنیت، ملي اردو، ملي پولیسو، سرحدي پولیسو، د ګمرکاتو پولیسو، د لویو لارو پولیسو، د دوی دغه وظیفه او دنده ده چې په دغه برخه کې دوی هغه قاچاقبران، کوچني قاچاقبران چې موجود دي نشه یي مواد خرڅوي، د دوی په مخنیوي کې، د دوی په کنټرول کې باید دوی کلکه مبارزه وکړي.
د نشه یي توکو پر ضد مبارزه د پولیسو په مهمو دندو کې شمېرل کیږي. همدې ته په کتو خوست امنیت قوماندان مل پاسوال فیض الله غیرت امنیتي ادارې د نشه یي توکو د هر ډول کاروبار پر خلاف جدي اقدامات ته ژمنه بولي.
د مونږه بیدار پولیس کوشش کوي چې د نشه یي توکو پلورونکي او قاچاقبران نیولې دي او نور به هم ونیسي او د قانون منګول ته به وسپاري. هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د نشه یي توکو کاروبار وکړي. د خلکو نه مې هیله دغه ده د خپل پولیس سره همکاري وکړي تر څو پولیس وتوانېږي چې خپل قانوني اجراءات ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې هم رسنیو سره په خبرو کې د خوست د مخدراتو کو پر ضد ادارې چارواکو اندېښنه څرګنده کړې وه. کچېرې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره ټولې مسؤلې ملکي او پوځي ادارې په خپلو کې همغږي او همکاري ډېره نکړي، نو له یوې خوا به د نشه یي توکو اخیستل او خرڅول ډېر شي او بل لوري ته به په یاد ولایت کې پر نشو د روږدو کسانو ګراف هم لوړ شي.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په عموند ایجنسۍ کې د لوبو میله شروع شوې ده. دا میله د فاټا سیکرټریټ په مرسته جوړه شوې. د چارواکو په خبره په دې لوبو کې د مومندو ټولو سیمو ځوانان برخه اخیستلی شي. دا لوبې به تر مارچ 23 نیټې پورې دوام لري. د میلې تفصیل د شاهنواز ترکزین اورو.
په مومندو ایجنسۍ کې د لوبو دویم لویه میله شروع شوې چې په دې میله کې به اول د اتو تحصیلونو لوبغاړو ترمنځ ولې وروسته به د ایجنسۍ په سطحه د لوبغاړو مقابلې کول شي. دغه لوبې به تر د 23 مارچ پورې روانې وي او په یاد نیټه به اخیرنۍ مقابلې وي چې به پکې ګټلې شویو لوبغاړو ته انعامونه او سندونه ورکول شي. سید اختر د فاټا سیکرټریټ لخوا په محمد ایجنسۍ کې سپورټس مینیجر دی او وای
سایکلینګ ریس هم شته، میراتن ریس پکې شته، ګډاګاړي ریس دی، دین علاوه د کوم میجر گیمز دي ټول به کې شامل دي، فوټبال، کرکټ، والیبال، کبډي، دین علاوه به کې ډیبیټس پروګرامونه دي، شاعرۍ پروګرامونه دي. په 23 مارچ باندې پکې مونږ پوره یو ګرانډ پروګرام یې چې پاره کې مختلف
د کوزه محمد ایجنسۍ د بای کورونو د کرکټ د ټیم کپتان کلیم الله وای چې هغوی لګیا دي په دغه میله کې د برخه اخیستو لپاره کوشش کوي چې ګنی خپل ټیم د مقابلې میدان ته وباسي.
دا چې د نوځوانانو لپاره ډېر یو کولی فیسټیول دی، دا ذهني کې چې کوم تناو شکار یا غوین کې سي د لارې تراړه یو دوی ته پکې ډېره فائدہ ملوي. غلط سرګرمینو نه پکې دې بي رئیساري او نور چې د شوق نه ټول لوبغاړي
په دې میله کې د شاعرانو او د سندرغاړو د مقابلو برخه هم شته ده. نو د مرکزی محمد ادبی ټولنې جنرال سیکرټری رحمشیر ریحان وای چې د هغوی شاعران ملګري چې زیات پکې ځوانان دي داسې مقابلو ته ډېر خوشاله دي.
شاعرانو کې اوس هم د مقابلې لپاره تیاری شروع ده او دا دې مقابلو سره شاعران اوس بلد شوي هم دي او هر یو دا کوشش کوي چې زه د ښه نه ښه کلام ولیکم او دغه چې یو کلام ولیکم چې هغه د خلکو هم خوښي او هغه کې یو ښه پیغام هم وي او هغه په دې مقابله کې زه وم ګټم د هغې چې کوم انعام دی په هغې کې زه په اول نمبر باندې راشم.
دې لوبو لپاره 2 میلیونه روپۍ ښودل شوي دي او د جوړونکو په وینا چې په میله کې یوازې د محمود اوسیدونکي لوبغاړي برخه اخیستی شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم رازو کلتوري او ادبی خبرونې د باختر ستوري ته. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننې خبرونه کې به په کابل کې د ماشوم د ادبیاتو د مالی ملاتړ د صندوق د پرانستي غونډې رپورټ ولرو. بیا به له لیکوال او کرکتون کې ملوک رغون سره په پښتو کې په خزینه احساس د شیرونو لیکلو په اړه مرکه ولرو. او په اخیره کې به په جلال آباد کې د هنرمندانو ډېرې ته سر ورخکاره کړو او له یو ځوان سندرغاړي سره به د زړه خواله ولرو. لومړی ریپورت ترازو. تیره اونۍ په کابل کې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم ټولنې د ماشومانو د ادبیاتو د پیاوړتیا په خاطر د مالی ملاتړ صندوق پرانست چې د یادې ټولنې مسؤلینو له سوداګرو او پر هیواد مینو افغانانو څخه په دغه برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه چې په سر کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دغه صندوق کې 100,000 افغانۍ مرسته اعلان کړه. نور حال په ریپورت کې درکوو. دغه غونډه د فروری په 28 نیټه په کابل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه چې پر دولتي لوړپوړو چارواکو سربیره پکې ګڼ شمېر کابل میشتو لیکوالو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه چې یو شمېر لیکوالو د ماشوم ادبیاتو د ودې په اړه ګټورې ویناوې او لارښوونې وکړې. د ماشوم ادبیاتو د کور مشر لیکوال او د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان په سوداګرو او خواخوږو افغانانو غږ وکړ چې د ماشوم ادبیاتو د مالی ملاتړ صندوق پیاوړی کړي سو دوی په دې وتوانېږي چې ماشومانو ته د هغوی د پوهې له کچې سره سم کتابونه خپاره کړي.
موږ ستاسو له ماشومانو سره ژمنه کوو چې د دوی د ادبیاتو لپاره به نه ستړي کېدونکې هڅې کوو، خو تر څنګ یې د ماشوم د ادبیاتو د پراختیا او پرمختګ لپاره د ماشومانو د ادبیاتو له مالی صندوق څخه د ملاتړ په برخه کې ستاسو د مادي او معنوي مرستو او ملاتړ
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د ماشوم ادبیاتو له صندوق سره 100,000 افغانۍ د وزارت له بودیجې مرسته اعلان کړه او زیاته یې کړه چې د ولسمشر په لارښوونه به هر کال د ماشومانو په خاطر 4 لوی غونډې جوړوي.
اطلاعات فرهنګ به وزارت په پات څخه به تر کې صندوق سره چې مالی مرسته چې موږ په هغه سره مثلا 100,000 افغانو په شاوخوا کې په 100,000 افغانۍ به موږ غریم رسو سره وو کلبته دا اول مرسته وی پیغام چې باغ مجلس کې غزنفر صاحب مو کنو رئیس صاحب جمهور سره مخبري کولې د ماشوم د ادبیاتو په اړه کې بیا دوه ویل چې په کال کې اطلاعات او کلتور وزارت کولای شي چې مثلا درې یا حتی 4 غونډې جوړ کې او په هغه کې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې لیکل شوو کتابونو او لیکوالو ته جایزه ورکړي.
په فرهنګي چارو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار استاد اسد الله غزنفر په خپلو خبرو کې وویل چې د دغه فرصت نه ګټه واخیستل شي چې د ماشوم په ادب کې تحرک رامنځته کړي.
د ماشوم ادب، د ماشوم د ودې، د ماشوم د عاطفي او عقلاني او سلوکي ودې په برخه کې یو ډېر مهم او ضروري ګام دی. جلالت مآب وزیر صاحب چې اول کې وزیر سو ماشو په یاد په اول ملاقات کې دوی دا خبره کوله چې د ماشوم ادب ته باید توجه وکړو او دا د نیکمرغۍ ځای دی چې ځوانان هم دې موضوع ته متوجه دي. اطلاعات فرهنګ وزارت او وزیر صاحب هم ورته متوجه ده. له دې فرصته باید حداعظمي استفاده وشي او په راتلونکي کال کې یو داسې ګامونه واخیستل شي چې د ماشوم په ادب کې یو تحرک ایجاد شي.
د ماشوم ادبیاتو کور ټولنه د 13 کلونو راهیسې په فعالیت پیل کړي چې په دغه دوران کې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لارې په دغه برخه کې غني خبرونې لري او په پام کې لري چې د مالی ملاتړ صندوق له برکته به په دې وتوانېږي چې د ماشومانو لپاره بشپږ عنوانه پښتو او شپږ پارسی کتابونه خپاره کړي او همدارنګه د ماشومانو ادب د پیاوړتیا په خاطر به یو مجله هم خپروي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لیکوال او کرکتون کې ملک رغون چې د 1300 کلونو راهیسې په پښتو شاعرۍ کې په خزینه احساس ویل شوي شعرونه راټولوي، اوس غواړي چې په دغه برخه کې بیلابیلې مقالې د یو کتاب په بڼه خپرې کړي. دا چې په پښتو شاعرۍ کې له کوم دور څخه ښاغلي رغون په خزینه احساس ویل شوي شعرونه راټول کړي او له دې هڅې مقصد څه دی، دا پوښتنه نوموړی دارنګ ځوابوي.
دا د خوشحال بابا په کلیاتو کې یو شعر دی، یو غزل دی، ماته دغه سوبیا ته ذهن د سپارل دی، وایي چې نور به مخ په آینه برابر نکړم،
نه به دواړه سترګې تورې په رانجه کړم او هغه یار چې چېرته یې خوشحال دي اوسي دی د خپله خوشحالي که غم به زه کړم. دا خو اصلا د ته د دلته د ده د مېرمنې توتیا د خولې نه ویل شوی شعر دی. زه نو ځینو کې داسې راغلی دی چې دا د ده د مېرمنې توتیا شعر دی خو دا د ده شعر دی. د هغه نه راوروسته چې بیا را تېر شو نورو ډېرو زموږ اوسنیو شاعرانو کې ملنګ جان بابا ډېر زیات شعرونه ویل دي. مثلا نوی موسم نوی بهار دی سینو مې وسپړل ګلونه رانه جدارې مې یاد دی ځکه مې سي پر مخبودونه. دا اوسني زلمي به څه کړم چې ډول یې غیرتي نه وي خپل پیغتوب به پرې ورنه کړم چې ډول یې غیرتي نه وي. سر مې له هغو زلمو زار دی چې په وطن مرکې سرونه نوی موسم نوی بهار دی سینو وسپړل ګلونه. دلته د سینو د سپړېدلو خبره خو جنۍ کوي هلک خو یې نه کوي.
که موږ بیا د پښتو لنډیو ته تم شو که ووایو چې تر 50-50% پورې برخه ښځینه احساس څرګندوي څه فکر کوئ چې دغه به ښځو په خپله جوړې کړي وي او که دا به هم نارینه و د هغوی د زاویې نه ویلي
که څنګه چې په پښتو غزلیزه او تغزلي شاعرۍ کې او نارینه و دا د ښځو د مورچله خپلې خبرې کړي دي د شعر په ژبه باندې نو هلته باور لرم چې یعنی کسل پیسه ته نه نو 50% دا کار سړو کړی دی.
دا چې لنډۍ هم په دغه خزینه احساس جوړی شوی څه فکر کوي چې دا څومره خزینه او قبول کړي دي؟
فکر کوم چې را سل په سلو کې قبول کړي ځکه دا غي د زړه خبره کړي ده خو خپل نه شو کولای. تر څو چې زه خبرې مو تر څو چې زه د خپل خويندو فلسونو کې د جنو او د خپل هم سیمپیانو سره پاتې شوی مځکه چې موږ درې و جنکه هم سیمپیانې مال رلې په کابل پنتون په کولته کې د دې سره چې زه غېدلې مو ته خبرې چې په پښتو لنډۍ کې دا خبره کوي چې زمونږ د زړه خبره کړي ده زمونږ زړه هم سیمپیانو په ټوکې کولې چې زمونږ په زړه کې د دین هم اخوا نورې ډېرې خبرې شته دي.
اوس چې تاسې پښتو شعر کې د خوشحال بابا نواله تر دې دمه پورې دغه احساس چې زمونږ نارینه او شاعرانو د خزینه و لخوا ویلی دی بیان کړی دی هغه شاعري تا راټوله کړې ده او غواړي چې په کتابي شکل یې چاپ کړي. د ده نه ستا مقصد څه دی؟
زما یو مقصد د دې نه دا دی چې دا خزینه شاعرانو چې ډېرې ټولګې زمونږ په لاس کې دي دوی ته مونږ لرو په پښتو ادبیاتو کې او پښتو شعر او شاعرۍ کې مونږ دغسې مختنې ښځې لرو او هغې شعر او شاعري کړې ده خو کله چې د دې ډېرې غزلې به ولولې د دې د الفاظو د کلمو نه به ایله یو ځای کې پوه شي ځینې ټکي داسې دي چې هغه مانس ته راجع کېږي لکه راغله لکه راغی که نه چې دا ښځینه شعر دی نور د بیان نه بیا نه پوهېږي خپله دروني حالت یې دی او خپل سایکالوژیک حالتونه یې پکې نه دي بیان کړي چې دی څه غواړي د کومو تکلیفونو سره مخ ده. دویم مطلب مې له دې نه دا و چې زموږ شاعران هغه شاعران چې دغه نیمګړتیا یې درک کړې ده او پېژندلې ده او پرې پوه شوي دي د دغه ځای نه یدیم دغسې خوږه شاعري وکړي که پرې پوهېږي هغه د ښځو هغه سایکالوژیک حالت دې بیان کړی شي او ور دې شي ځکه ډېرو شاعرانو دا کار نه دی کړی خو دا ډېر خوند لري دا د خپلو خویندو د غمځپلو مېرمنو افغانو پېغلو دغه حالت کاغی نشي تشریح کولی او دغه نارینه چې لوستي دي دا خو دې بیان کړي که د شعر له لارې نه وي د نورو نثر د لارې دې بیان کړي په ناولونو په کیسو کې په نظمونو کې په دې کې دې بیان کړي خو د هغې حالت دې بیان کړي. پښتنې په قامت سترې نه دي څه دي دا د خوشحال بابا د شعر یو بیت دی او ما د یوې مقالې دپاره راوړی او په دغه مقاله کې لیکنه کې زما ټولې خبرې د ښځې پاکې دي چې دې کې مې هېڅ شی نه دی پرېښی دا د کومو کړاوونو حپتونو مرضونو او د ستونزو سره مخ ده. حتی د کور د ډوډۍ نه زمونږ پښتنې ښځې په کور کې ځان له سړه ډوډۍ خوري ځان له وږې کېني خو هغه څه چې تیار دي یا یې خاوند له ورکوي یا یې بچو له ورکوي یا یې مېلمه ته وباسي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو اوس وخت راغلی چې په جلال آباد ښار کې ملنګ جان وډ ته څیرمه د هنرمندانو دیرې ته سر ورښکاره کړو او له یوه ځوان سندرغاړي سره د زړه خواله وکړو.
ډېره مننه ګلا، ته به اول خپل نوم والي او بیا به راته دا ووایي چې څو کاله کېږي چې ارمونه دې زده کړې ده او سندرې وایي.
زه پیغام منور د ارواښاد استاد خدای بخلي استاد منور مستی او د معلم صاحب رضوان زوی یم.
دا چې تاسې د یو هنري کورنۍ سره تعلق لرئ نو ویلی شو چې د ماشومتوب نه ساز او آواز سره تعلق دی، همداسې ده؟
فکر کوم چې شپږم ټولګي کې وم په ویویاشي لیسه کې وم نو زما سره یو کشر ورور دی چې فاسون نومېږي نو په صنف کې وم تفریح به شوه نو پاسون برا سره و زبر شما نو دا خپل انډیوالانو سره به په صنف کې کیناستلو نو پاسون ته به مې ویل چې ته لاړ شه بیرون یو کاڼی پیدا کړه او ته بیا راشه به چې راغلی نو کاڼی به واغوستو هغه به په څوکۍ باندې تبلغه کوله او ما به ورته سندرې ویلې. نو د هغې وخت راهیسې چې تقریبا زیات وخت شو زه موسیقۍ سره مینه لرم او دغې ډګر ته ما مخه وکړله.
دا راته ووایه چې څو کاله بیا کېږي چې ته داسې په باقاعده توګه هنر ته راوتې لکه ارمونه دې زده کړې ده او سندرې وایي؟
تقریبا چې زما د موسیقۍ ډګر ته مخه کړې ده نو 5 کاله وشو.
د دغه جلال آباد خار نه علاوه نور ولایتونو ته لغمان ته کونړ ته کابل ته یا پیښور ته تاسو د هنرنمایي د پاره تللی؟
لغمان ته تلم، کونړ ته تلم، کابل ته تلم، پیښور ته تلم، پنډي ته تلم، لاهور ته تلم، فیصل آباد ته تلم.
تاسو الته ولاړ شي او سندرې وایي، ستا اوریدونکي ته څنګه محسوسوي؟
کومه مینه چې اوریدونکي مونږ ته راکوي، فرزن که زه خپله شخصا چېرته سندرې وایم مونږ سره شوق لري، هغه د هغه زړو سترګو نه لري. د منارو ستاسو په یاد باندې که زه په ننګرهار کې ما یا فرزن د تورخم نه واوړم، ما خو پیښور ته لاړ شم، نو په دې مینه باندې چې زه د منارو استاد مسیح یم، نو شیخین مونږ ته ډېر غوږ مږدي او ډېره مینه مونږ سره لري.
او همدغلته که بیرته په دې ننګرهار کې تم شو، د جلال آباد ښار نه علاوه پخوا به تاسې کلیو ته تللی، ولسونو ته به تللی، په ودونو کې به خلکو سندرغاړي وربلل، تاسې اوس څوک وربلی؟
زه به دا وایم چې الله تعالی دې زمونږ په دې هیواد کې قراري، سوکالي او امن راولي. او زه چې څومره فکر کوم، اطراف خلک موسیقي په کومه مینه اوري، داستان پکې اورېدل کېږي، غزل پکې اورېدل کېږي، چاربیته پکې اورېدل کېږي، ډېر د زړه په مینه اورېدل کېږي. نو اوس شرایط تاته معلوم دي او ماته معلوم دي، زیاتره اوس اطراف ته نه ځو، کوي ولسوالۍ ته ځو چې زمونږ کلی دی، کامی ولسوالۍ ته ځو، کونړ ته ځو، بعضي وخت دي نورګل پلو ته، څوکۍ پلو ته، نو د پلو خو فکر نه کوم چې په دې ډېر وخت کې زه پروګرام ته تللی یم.
دغلته ستاسو ډېرې ته هم د پښتو موسیقۍ، د محلي موسیقۍ شایقین راځي او تاسو نه د هنرنمایي غوښتنه کوي؟
بله بله عابد صاحب، بس دغه ډېره دی خدای تعالی د آباد لري چې تاسو غوندې نازولي او قدردان او شاهزاده خلک راځي. او بس داسې ورځ نه ده چې زه ویم چې یاره زما د دفتر ته به مېلمانه نه راځي، او زه په دې خوشحاله کېږم چې یو څوک یو چاته ورشي. نو د شینوارو نه راځي، د چپلیار نه راځي، روزمره که نه وي نو یو ورځ بس وطمان راځي زموږ خواته.
اوس چې زه راغلی یم او د مشال راډیو د اورېدونکو دپاره درنه د یوې سندرې غوښتنه وکړم، تاسو به سندره ووایي؟
په دواړو سترګو ولې نه. پاس د ګودر د غاړې ګلاوړي د سوال یاري د اوسمانډ نکشیا
منور. خدای دې ژوند دې لره.
ساسې نم ډېره زیاته مننه.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.